نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مو ستونزو سره مخ دي
خپل د ژوند د خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دې کې پړه غړني وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی نو دوی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولې
کله چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو
داسې تصمیم خدای ما کوونه نیست د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مور لاسته نه شي او هېڅ هم ونه شي کولی چې بدلې کړو
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړي درنو دوستانو په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپلې لونه د بیلا بیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړشول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو لام دی عملی واده ونه کړ خو سی ورونه د خپل پلار په کور کې دی وی کوټی کرایا ورنه اخلي
زمونه کوم مادرم پدارم فوت کړ ما دته برادرش
کله چې مور او پلار مې مړ شول زما د ورونه کور کې و ټول مسولیت زما لغاړی شو دولتي دنده مې و د دوی ټول لګښت مې ورکو خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټی کرایا چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور مختلف پلار څخه پاتې دی ډیره خفه شم او لزان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ اوس یې پاداش تا دی
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک لغږیږي چې د پلار په کور ناستې دي
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډیره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي کورنۍ تصمیم نیسي او ډیری زما د اوس هم داسې دوستان سره یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی یعنی په هغه موسم کې څه دوی ډېر رویباران درلودل خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره او یا ځینې نور دلایل دیسه مثلا پیغه باندې مثلا سرخی یا تعداد کورنۍ مثلا په ډیرای په کورنۍ کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وی یا مثلا هغه په یو مسکه کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي یا مثلا خیاطی لري یا ګلدوزی لري یا غالۍ وی د دې لپاره چې د دوی برامت ته صدمه و نه رسیږي د دوی روزګار هغه چرخ خراب نسی خپل اولاد په وخت سره کوزکی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي نو د هغه لپاره ډېرې کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسی نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کي او د هغې سرنوشت ور معلوم کي زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنې د هغو هغه همسنو سال کسانه چې وی حتی ودونه یې کړي خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي حتی د مسیانو خاوندان څه وی دي خپل لورګانې حتی ورکړي دي خو د دوی همزولې لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي
بله که درت وایي چې ځوان دی بیا په کورونو کې څه رقم یا هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ورکوي کنه اوس به په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک لیدونه وکړه
ټول عزت او هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي کوري ژوند دي کوریندار دي دوی په بیلابیل نمونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډیر زیات زحمت کله یې ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي، خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخ نه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
له شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټوله مصرف کړي، بلاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دې ته یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي چې کوم مشکلات چې موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د یو هلک او یوې نجلۍ لپاره له 23 تر 25 پورې، نهایتا تر 30 پورې ډېر یو ښه دوره ده چې دوی مثلا مشترک ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنې په کم عمر کې خپلې لورګانې ورکوي چې هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي بیا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په 25 کلو په ترڅ کې چې وي دوی ښه کولای شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سم
بلکې ښه ته رسیدګي وکولای سي. هغه کورنیو ته به څه ولرو چې دوی همدا اوس هم خپلې لونه په کور کې کینوي، هماغه مشکلات چې موږ تاسو یاد کړی، یا په کور کې دا کار کوي که بل څوک دې کار نسته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالی ده، کنه دغسې کورنیو ته څه ویل غواړي؟
کورنۍ څخه دا ده چې د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهمه وي، بیا د ورته پوهې څخه په څه کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا د مونږ د ژوند څرخ وچرخېږي. خو لطفا د خپل اولاد له ژونده وتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوندې کار کولی شي، سبا چې هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي. بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند دی، د هغې ځواني دی، د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور دې نه قرباني کوي.
په ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
موش ډیر کله لیدلی اوریدلی او وینو یې عیني شاهدان پات سوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پات سي یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي، نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، بی غور ور کوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کیږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کیږي. موږ چې لیدلې داسې کورنۍ ډېر لږ پیدا کیږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کیږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داس فکر کی چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم دغسې نجونو ته پیدا دی، او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري اتل صاحب؟
په رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډپریشن ته رسي، ځکه موږ چې وینو هم دلته په افغان ټولنه کې دغه کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې په خپل ژوند کې تېروي. دوی هیڅ آرام وخت نه لري، او یوه ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني و ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په دغسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تېروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې سي. دا انتخاب او خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، یو ښځه مثلا خپلسرې نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمېر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ، د نارینه و دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشري دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي، نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي، یا مثلا ښه بخت نه لري. نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګاللو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه وو ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي. ولې که چیرې دغه کلتوري و اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کړي، حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی سي. خو دا چې د لویې نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یا یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی. یا ولی مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی، خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نشې کولای چې یو څوک وټاکې، ته نشې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سرخلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډېر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري، کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایې؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځو یې لوست کړي، مکتب یې ویلي، پوهنتون یې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لرې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
کله بیا بې ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلی د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دې نه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره زما نه لګېږي، یا دا ده چې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا ده چې بله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا ده چې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهشات ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې. هم په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېدي، نور د واده مصارف په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کړي چې هغه د واده وکوي، او د واده له دغه کثافه مصارفو نه دې چاره وویستلی شي.
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې هغه کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپل مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا یې څوک نه کوي، یا کومایب لري، خامخا دا کومایب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسلې دې بس ګرځېږي چې پیغلی ته رواني ستونزې پیدا شي. مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را و
وزیدل او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې باعث ګرځېږي چې خپله ورېندار یوه مشکل ګرځي که ترور لپاره ولدا خو په کور ناست دی او دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمنه واوسېږي یا داسې یوه پیغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې هغې تحصیل نه یې کړی یا هغه لاسته راوړنه ونه لري نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا په خپله یو لویه ستونزه ده او ستونزه د یوې پیغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي کېدای شي هغه په خپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده ولې واده یې نه ده کړی
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي واده یې نه وي کړی د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده که پیغله ده او که ځوان دی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي ښایي هغې پیغلې چې واده نه ده کړی هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه دی پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي ښایي هغه ذهنن نه وي آماده او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده هغه شل کلنه ده هغه دېرش کلنه ده هغه څلوېښت کلنه ده ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره کېدی شي هغه داسې یو ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي ضرور نه ده چې یو څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي باید خلک هغه ډول الفاظو نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې یا مثلا هغوی دې ته مجبوره نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي د بل لپاره واده وکړي نه د ځان لپاره زه هم راځي د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ واده کوي نه یې کوي زر یې کوي وروسته یې کوي دا ما پورې اړه نه لري دا د یو چا خپل شخصي کار دی د ژوند دی زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم ته خدای مه کړه هغوی په خپل وخت کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي د دې خاطر چې د زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي
بله په آخر کې که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي ودونه یې نه دي کړي دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي ځان خفه نه کړي خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري انتخاب ولري بهتره به ده چې واده وکړي په دوم قدم کې کوم شاعت چې خلک یې خپروي مثلا خلک خبرې کوي خلک پر چا پسې خبرې کوي خلک په پیغمبر پسې هم خبرې کوي نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسو خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ژوند په اړه باندې پخپله ونیسو ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي دا زه یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي یعنی تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي د ما خواهشات څه دي زه څه ډول یو ژوند غواړم په آینده کې ولرم بهتره دغه ده چې خپل تصمیم پخپله ونیسو د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې خپل آینده ورباندې اباده کړو داسې تصمیم خدای مه کوه ونیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بالاخره بیا هغه داسې پښیمانۍ اوسېږي چې هېڅ مو لاسته رانه شي او هېڅ هم ونیسو کولی چې بدلې کړو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
مننه خرشې ګلې
درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو د خبرونه د میرمنو پلاس ترونه او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 4 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری